د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چوي په افغانستان کې با په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه درې لکه وګړي بشري مرستو اړتیا لري چې په 35 کلونو کې شاوخوا 350% پکې زیاتوالی راغلی. دغه د رنن پیو ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلونونو، لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیا ویله زیاتې کړې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانمرګي بریدګار دو پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اړیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا ته بچې د جمرود پر تخت بی کمیټي پوستي ځانمرګي برید کړی دی. عمران خان زیاته کړي چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښه له ځایه ترلاسه شوي دي، خو نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسیې سره په ګډه سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله ده. شهباز شریف د خبرې پرون د روسیې د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړی دی. د پاکستان دولتي رادیو خبره کړې چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت هم موافقه کړې ده. فنلند د اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونو یورو چې 400 میلیونو ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت په بیان کې د دغې مرستو اعلان کړی دی. او له دې سره چې د اوکراین د مین پاکې ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغه ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکراین مین پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مینو پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه مینو چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. په دغه هیواد کې ډېر مینونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نوریاس نوری هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې له یو کارپوس ری کړی ده.
زما نوریاس نوری نه کې هلی ومنه د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغې څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دی په مجموع کې. یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافي له نگاهه، جغرافيوي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په مېن کې د ورونه پروسیډي له دې نه د سپې څنګهجو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کېږي. نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي. دا منطقه ډېرې سړي سي او دا سپې را روانې سي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچېرې موږ د افغانستان تاریخ په تیرو سلو کلو کې حداقل بعضې گزارشات او راپورونه مطالعه کو په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود د لکوانه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا د سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی دوری ته باید پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه د هغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمی نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات چې کله ناکله ډیره یخه څپه په ملک باندې راځي کله نا کله ډیر ګرم وړي راځي کله نا کله مثلا په سرګي کې دې هوا ډیره سړیږي کله په منی کې سړیږي ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بل اخره دا درته لمنځه ځي.
آیا مدقق صاحب بله آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سي پیخي مخکې هم تکراریږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په سدي شکل باندې کثیر موږ ګورو دا سپې په افغانستان په هیواد کې موږ په هیواد کې دا نوې نه دي، ولې تفاوت دا ده چې دا اوسنۍ نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. کثیر موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه، ولې لګنه مخکې چې وګورو موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفیشل تقریبا یو نورمال حرارت به خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې، ولې اوس دغه سفر راغلې ده. یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مثال نوي نه دي، دا تاریخ ته لري، ولې په تیرو حداقل دوه لسیزو کې درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تیرېدل.
تاسو مده قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویل چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي له پلرونو نیکونو نه، اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزنی کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي یا مثلا خلک مخکې خبر شي چې دغه سی واتساپ را روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، سلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. پریره خوښنه سره په افغانستان کې موږ د پخوانی د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې یا تاسو د سلاو کارول ډیټابیس ورتوي، دا د بدتیرو ترلاسه کولو کې په لومړی لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړی ټوب نه درلوده، وروسته د غنه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټوال یا فالاشوال یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه هدا خپل موږ په خلا کې دی او یو په یو دیش کلنه خلا کې وجود یعنی د وقی مګم په د تیرو دوه لسیزو کې هدا خپل موږ بیا د دولتي مربوطه ورګانو د ارقام پیدا کړل. میستشته دوه لارې وجود دی، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې د پسوبات کې یو د مسایلو سره د مخې هغه معلومات په لاس کې لري د پاساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود دي. یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسائل مخته بوځو کې نه لرو؟
بله
دا مسلې مهمه مسلې.
تاسو د چاپیرال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولی، حتمن چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سره کار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوند ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلف او اړوند ادارو کې ډېر پرمختګ شوی د ارقام او د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مسله مخکې د مخکې خبرداري راکې د دې مسولیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نو دغه مسولیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې اکثریت دا مسائل د هوا پیژندنې کومه اداره ته وجود درلود او هغه د ترانسپورت وزارت پورې اړوند ورګانو دا دغه وظیفه وا د ترانسپورت د کرنې وزارت هم دغه سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود نو دا ډېر څه فعال او په مشترک شکل باندې کار کوي ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې ډېر پرمختګ موږ درلود د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بنا یې ځان ته درلوده دا په 2009 کال کې په 2001 کال کې شروع شو په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څو کې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک ځان منکیږي دغه لارې دي دغه چارې دي د دولتي اداراتو سره شریک کړي بعض اداراتو په دې اساس کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په دې خوښنۍ سره چې توانایي نه درلوده یا د مسایلو ته پاملرنه نه وه او بل اخره په دې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول بلکې زموږ هیوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو اواز تاسو ته د اقلیم بدلون راغی باید وکړ یعنی منظور مې دا ده چې په تیرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو نسبي کارونه شو ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای یې نه کړل د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار دی یعنی دا یو د لارا باید ورته چې د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم بدلون لپاره کار وکړي کاغه کې د سرند وزارت کاغه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې د اوبو او انرژي وزارت ته کې د بهرنیو چارو وزارت ته کې د کورنیو چارو وزارت ته قضا ده چې ماکین دي دا ټول په شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه دي از سیمېټیک سټیکهولډر ورته وایي یعنی هغه د داخله نه هادونه دي چې چیرې دوی په ګډه کار ونه کوي یو اداره په یوازې سر باندې هیڅ څه نه کوي
بل تاسو یادونه وکړه مدخق صاحب دغه دی یخنې وسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوي چې دا هغه لبخونو یخنې سره کومه پرتل کړو فکر کوي چې اوس اغیز به په انسانانو باندې کم وي ځکه چې اوس په دې ورو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېر فعال دي که ورته ونه شو ولې چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوی ده خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نکنه کاني هم لیدل کېږي په ډېر ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړی دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي څه فکر کوي چې آیا یو څه به اوس اغیز کم وي
زه فکر نه کوم نو چې د تاسو سره موافق نه یم زه ګومان کوم چې اغیز زیات ده
البته به وزلی کې یوې خواته کو زما هدف دا و چې یوازې په فزیکی لحاظ کوم ورته وګورو په تیر شلو کلونو کې په کلیو باندې کې مثلا ډېر لارې او سړکونه پاخه شوې دي خلک ډېر ژر لیوزنه بلځي ته ځي چې رڅوک په لارو ګدرو کې بند پاتې شي دی واورو لا کبل یاد سیلابونو لا کبل یا نور هغه خوندې سیمه ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي
زم دې تر ازم دا د ارتباطاتو پرمختګ به ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده معلوماتو د خپراوي لپاره ولی عصري ژوند به له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې د ارتباطي رسولو کولو کې ډیر زیات تجربه ولري مونږ د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولري چې چیرې په ملک کې زیربنا وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري زه د اوس په کابل کې خلک یا په لوی خارونو کې خلک کوم واسلی ژوند لري په کلیوالو سیمو کې هم مالي دي هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی یعنی خو به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل معمولا په افغانستان کې لوی خاراتو چې وجود درلود ولې په څنګه کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل هر څو به د وګړو لپاره یو کوچنی ذخیره درلوده هر څو به حداقل کړه غا اصلي تشنابونه مثلا په یخني کې معمولا د یوبو پایپونه یخ وي ملونه یخ وي ملونه بس یخ وي نو دوی به دغه تندړه لغه پانی یا مروج سیستم ته غا غیر اصلي سیستم ته به مخې وړه هغه د راجات لپاره او خلکو کورو کې دغه دبودل
مدقق صاحب یو خو هم مغه توخانه و چې توخانه په کنج کې په یو خو کې به د تنارنه چې هغه کېده توخانه ګرمیدله بیا به یو تشناب هم حل تو
البته به امام بود د اصلن له توخانه نه د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا د آتشخانه دی ورته ویلې البته به تنور او البته به ور کېده ور لمبه راتله له مخ کې د حمام او امام کې دی وګ ګرمولې په د خاصو د خاصو د سیمټو نه دی ځای ورته جوړ کړی امیر سلیر ساته به ګرم وو البته موجود دی د او د اصل لپاره د ضرورت لپاره وو سلیګنه به د توخانه ته ځل دی مثلا دغه څه په نور کړو یعنی دغه څه سمونه اوس لمن د تللی د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې کثیره موږ دغه مسائل ونه لرو او امیر موږ په پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې زه اصلي ژوند غواره کوم د ستونزې لري دا اوس په یو څه سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه له نوې عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي په یو بل کې نه دي ګډ شوي او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللي
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده فعالیتو کې خلکو د فتن بل دي نه په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخ راوړه بل دې نه دې ته په ملرونو کې چې هغه څومره سړیږي او څومره ګرمي ولې په فاریاتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلک هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ دا یو بلې ته په دې خپل مسلک کې دی خپل کې هغه نه ورته وایي دا لوکل نالج او هغه محلي په هواي خلکو کې تجربه نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک دې څومره سره مخ نه دي اگر که لارې تخصیص یې دی اگر که سرکونه موجود دي خو که شي ډېر واوري وسی خو د سیستم نه لرو چې هغه سرکونه نش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي البته په مناسبت کې په تیر شلو کلو کې د نوې دولت هر څه تر لاسه راځي دوت له خلکو ژوند مختبو کاریاتو کې ډېر ځات ستونزې دي د اوس مخکې
کرا سو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړۍ ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابر وي مختلف د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینې کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سیاسي وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لاپسې تریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپل خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې تو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خوي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کیږي په داسې شکل باندې هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط د فتنې حکومت یو څه وسی هغه دی چې لپاره چې گزاره د متوسط کور کې وکړي ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشټ باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېریږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وشي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، دا ښه به وي که نه. فقط لاسرزنې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې، که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري، که هوا ګرمه شوه زموږ خلک مري، که هوا یخه شي هم زموږ خلک مري، که باد ډېر شي هم زموږ خلک مري، که ورخ ډېر شي هم مري، که ورخ نه وي هم مري،
او که زلزله هم کېږي ډېر خلک،
که زلزله کېږي طبیعي هوا ډېر دا ټول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري، ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کېږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک وکړي. کومک هم دوی سره نه کېږي، مستقیم خلکو ته ورځي، او کم و کم مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدقه صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وای وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وای آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نور صاحب، موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وای. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي، او یو لبل سره تعامل لري، او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوګنې ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې رابط ورکړي ما تعالی مخکېني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې اغه د خړو منبع سي د واشي ژيو په پوغو باندې خپل د گزاره کول او وایز د بقاده وی کېدل، هغه تر واورو لاندې کوي، او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی د تلاشو کې سي د چرته ځان ته کوړی پیدا کوي. نو هغه د دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورږي که حیوان ورږي که تر څو ورږي. دا یو دلیل ده، خصوصا په کچېر موږ وګورو دغه الوتونکي دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي، او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. څنګه ونه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځان ته دانې راټولي؟ نو دا یو ستونزه ده. معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي، په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک شي ګرځي، او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپیریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولې ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د دې خوړو د نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنې د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي. کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې، بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ماته شوه، معنا دا ده چې په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. او بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلی حیواناتو باندې مجبور دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې چې بل اخره وي مجبور شي چې د خپل خوراک لپاره بیرته په دې باندې عمل وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې وحشي ژوي بیرته په اهلي ژویو باندې.
تاسو د کوم موضوع یادونه وکړله په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه سی حالت سره مخامخ شوي وي څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربو تم سړی مراجعه وکي، آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب، اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف څه وایي یا وحشي حیات دا وایي هغه تعریف داسې ده، دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یوی خپله پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر موږ انسانانو چې موږ یو څه ضرورت اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ سفرې ته د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل یا خپله ویله یې پاکې کړلې په یو کونج کې یا د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي دغه مرغان وخت نا وخت راځي په باندې سره کوي. دا یوه طریقه ده، یعنې هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شو په ټول ملک. دا حتمي ده چې ټول د څه لري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو څه بیرته پاتې شونې ترې پاتې کړي. بله خبره دا ده چې کچیر موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نشو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سي چې زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتلل زموږ کلي سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د دندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مورنه وي کنه دروازه ماته هلته ګرځي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو چې دا ونه وکړل ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا څو خطر لري. یو دا د څه اکثرا د خلک بیرته وسلوال کوي، دوی به د په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال او دا به په ملک بله ستونزه جوړي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بس دي بس په ښکار وکړي ولا ځان ساتم د دې وحشي حیواناتو. او دغه وحشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به یوه دنیا مننه کور ودان.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.